دوی په چشوی تاسو جرړو د دې ساتخ پرونه مایکروفون ستاسو ته څنګه غوښه وی د پدې پروګرام کې په افغانستان کې پر بي وزلي خبرې کوو چې بل زیاته شوې ده څنګه مخنیوي شو او څه باید وشي تاسو کولی شئ چې د سکایپ ټلیفون او واتس اپ له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او زما همکار اسد الله الدین د خبرونه وړاندې کوي مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو خبرونه زحمت شي براورو د طالبانو د پونې وزارت د کابل پل بیتیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتلي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویاند خالد ستان په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوي او نولس ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ستران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د نورستان په وانډ پایګل ولسوالۍ کې درې تنه وشل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د بر وایګل په کلي کې د شخصي دښمنۍ له امله دا کسان د سېشنبې په ورځ وژل شوي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې به خبرو دوو سرچینو رویټرز اژانس صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وارلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیله برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغلی میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. له افغانستان په دې ورستیو کې د اقتصادي ناورین، نیستۍ او قحطۍ د زیاتېدو ډېر راپور نه خبرېږي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې په تیره لسیزه کې د وچکالۍ له کبله په هرو دریو ماشومانو کې اوس دوی کافي خواړه نه لري. د دغه راپور له مخې د وچکالۍ له کبله د افغانستان د 1.5% کورنیو خواړه اغیزمن شوي دي. دا هغه کورنۍ دي چې عاید یې پر کرنه ولاړ دی. دوی ویلي بشری مرستې بیړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي خو اقتصاد سره مرسته نه کوي او د ناورین مخه هم نشي نیولی. ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ اوسنی اقتصادي بحران مو پر کورنیو او خپلوانو څه اغیز کړی دی؟ د دغې ستونزې نه د وتلو لارې چارې څه دي؟ مایکروفون ستاسو خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. را سره میلمه دی د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. دا اوس تر سره کلام کاغذ را واخلئ. زموږ د تماس شمیرې در سره ولیکئ. د مستقیم تماس شمیره ده 00422112540. بل شمیره ده چې هم د مستقیم تماس او هم واتس اپ کې دی 00422112640. په دې لچې اړیکه ونیسئ. خو راځي په پایل کې ورسو د خبرونه میلمته تاج محمد تلاش صاحب چې د کابل پانتون استاد دی او د اقتصادي چارو په هم استډیو تر سره وصل دی. تلاش صاحب ستړي مسي، ستاسو په نظر د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه تعریفولی شي په اوس مهال کې؟ ګلوی
خدای
په سپیشل
نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د ټولو افغانانو دی مبارک روژه په خیر وي. فکر کوم چې متاسفانه اقتصادي کړکیچ افغانستان کې شتون لري او کچیر ته د حل لارې زر تعریف او ورنه لټول شي. دا ناورین ورځ تر بلې په پراخېدو ده او ګڼې ستونزې به رامنځته کړي.
استاد سره فکر کوم ټلیفوني اړیکه مشکل لري، خدای چې هغه بل شمیرې سره اړیکه ونیسو. میر احمد صافی را سره په تخنیکی برخه کې د هڅه کوي چې بیرته استاد خبرونه ته راولي. کله ناکله دغه تخنیکی ستونزې او دغه مخابراتي ستونزې وي. په هر حال استاد به بیرته وسلیږي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ او دا راته ووایئ چې اوسنی اقتصادي وضعیت مو پر ژوند او د خپلوانو پر ژوند څه اغیز کړی دی، او د افغانستان د اقتصاد د ښه والي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي. حکومت په اقتصادي پروژو څومره پانګونه کړې ستاسو په سیمو کې، او آیا ستاسو په سیمو کې د پانګونې امکانات څومره دي؟ کولی شئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د تلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00420212 45 01. بلش میره ده 00420212 45 01. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او یا که پښتنه لري زموږ له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي. اوس به ورس اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه. هو غږ مرازي، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. اوریدونکو نو وسلیږي، تلاش صاحب بیرته سټوډیو ته وصل شوی دی. هله دې چې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالی، دویم سیمایز سیاسي کړکیچ د پاکستان، روسیې او د اوکراین، دریم نړیوال سیاسي کړکیچ د دې باعث شوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوری وغوړوي.
استاد فکر کوي چې اوس د دغه ستونزنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي، یعنی د حکومت کومې ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیز هڅې روان دي؟
کوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د پاره او د اقتصادي سیاستونو د پاره کوم فرصتونه دي، نو دغه فرصتو د پاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي کا فرصت د برنامه وو ان شاء الله خدمت کین. لومړی درې سوا اتلس منطقې د پخواني حکومت په نشسته وی دي، د دینه باید د معدنیاتو.
استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا، افغانستان سره کرنا کله مخابراتي ستونزې وی. په هر حال اوریدونکو ته ورزو، بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، میکروفون ستاسو خبرونه. و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کروندې څنګه دي؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلي چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند اغېزمن کړی. څه وایي تاسو د اقتصاد د لا غوړېدو لپاره ستاسو په نظر څه وسي چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بیرته ورزو. تلاش صاحب سټډیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ود لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمله باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وسي. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پیل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدیو سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه، ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمینه برابره شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنګلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا، او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کاره او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي، ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغو پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% د اویاو فیصد نه کارونه زیات بشپړ شوي، حتی 100% هم بشپړ شوي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطحه باندې دي. مثلا په 10% سطحه دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو ځای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% او 80% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې دغه تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیه کې استفاده وکړو. کس پټ دي، کس چې ګول ده، که پلاستیکی مواد دي، که خوراکي توکي دي، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دي، ډېر اسانه استفاده ترې کېدلی شي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسي خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لنډ محال او د اوږد محال لپاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات اوسئ. دغه وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او ښه وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتونکو دی، دا هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسئ، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامې څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لا تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکي او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو، د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو لمزایاونو باید موږ استفاده کړی وای، ګټم پورته کړی وای. په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرستې هم ځنډېدلې دي. نو خصوصي سکتور بالخصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنۍ عواید د دې لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري. یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي، چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره ده په حکومت کې یا پوتنشل څومره ده په دې بورسته خبري وکړه. زه چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن بعضی پوښتنې ولري، بعضی وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم،
سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې و د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اتر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامیر باندې تاسو په افغانستان کې د ډیروان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوي چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا اړیکه پرې سو دی اوریدونکو سره. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم، صح خپلواک د ایرات نه اړیکه
نیولې. خامیرباني وکړئ خپلواک صاحب، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوانم د غربي مفکوري یا د غربي کاسن آسان رفض خدا افغانستان مخته اقتصاد نه ستکیږي. ګرانی صاحب، غرب کې نه استه دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را سست باور وکړ په دا څو وخت کې د خپل معاصر انوري طرفدار مې انتاله دا څو وخت کې دوی راغلي دي، ډیر کارونه یې اوس مخته وړي دي. جلانی صاحب وایي چې دوی د بل حکومت پر لارې ځي نه منم، بل حکومت شفشف ویل شفتار نه کوله، دا په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایي د پروژه ویوړ په سرکول کې هغه وه، بیا د تیلو وه، بیا د قانون وه، دا ډېر کارونه سم کړي دي. تباور که زه بعضې اشخاص پېژنم لدین صاحب چې په ګمرکات کې ویل ډېر مځکې په هرات کې واخیستلې
خپل وخت صاحب راځي لږ په دې تم شو چې دغه د اشخاصو بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نړیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي. کنه
الله
رحمت صاحب،
محترم د الله رحمت صاحب، خدا دوی بعض کارون زه خبرې اوس کمی او مخ ته وړي. جو د بندونو کار دی، زراعت کار دی، هر یو وخت زراعت هم اوس دی، دا د ټول افغانستان ګل ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مختوري او سمي، او زما د نظر دوی دا اول کار هم دا دی. سړی باید صبر ولري، لودین صاحب دوی زر بنا ته کار کوي، افغانان باید صبر ولري او انشاءالله افغانستان مخته ځي. زه په دې باور لرم دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکره افغاني ده، غربي مفکره نه لري. مننه.
او سلامت اوسې، مننه خپلواک صاحب. نظر مې واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه. زه
سردار محمد.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای مالی کني ولې، او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایئ؟
مونږ خو د ښکانه په شرخین نه مالی کني ولې ده په ښکیا سره کوه خبره وکړه. پیښ حکومتو کې ګوره په میلونو څه چې په تیارو ډالر راغلل، اما موږ کې نه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومې فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مو نه کړ. سړي په خپل جب کې واچول دې ته ویل د ځان سره. اما نن ګورم موږ افغانستان هیچا ته ضرورت نه درو، تمام دنیا منگ ضروریات لري چې موږ نه ګټې وکړي او موږ نه نتې واخلي. موږ ګورې داسې خلک که ډالر لري که پاون لري لري به یې. اما نن موږ په افغانستان کې طلا لرو، یاقوت لرو، زمرد لرو، اوسپنه لرو، ګاز لرو، تیل لرو، هر څه له پریمانه لرو، خو افسوس د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورا نه موږ ګیبې ګزارې کوو. که چېرته دوی موږ پر رسمیت باندې وپېژني، په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي، د موږ هغه پیسې را خوشي کړي، موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي، دلته به په کار باندې بوخته شي، قانون به هم را وباسي، دنیا به موږ ته احتیاجي. خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچرا
ډېر مننه. کور ودان د سردار محمد خان نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم راډیو نه بیرته غږ راته. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مایکروفون ستاسو خبرونه. مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې پر موضوع څه وایي راته؟
اقتصادی خبرونه دی اور یې منګه د اقتصاد خودون ته بيخي خلق لوله کې سره مخ دي. دی وايي منګه څه کو منګه کو ما کو ځینای کارونه نشته، پروژې نشته، وڅکالی ده تاګانو کې دي چې کله وګ نشته چې خلق وو چکی اشای کانال شروع کړه او هغه مې ته بند کړ دی به تا کانال هم نشه کولای ته چې کانال هم کارونه شروع خلق بدار غندی دی وی خپل پر ژوند پورې جاتی تانګ دي کومه حکومت وروته چې یو پلا یل چې پیدا
اکثره په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له 13 شلو کلو راهیسې همدا سپاتې وي. آیا رښتیا هم په 13 کلو کې هم د وضعیت همدې حتی خراب او ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه په 13 شلو کلو کې دا وضعیت نه و. د وچکالی خو د خدای له طرفه ده، دا خو الله تعالی را وسته اقتصاد داسې نه و. قلم بازار ته سړی کته سو 250 روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی څوک شته چې یې چلوي، څه د پکې چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو پنځه شپږ نفرو لاس نیوی کولی شو. زکات او خیرات صدقې به ورکولې، هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده خدای دې په افغانستان ور رحمې کړي.
سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ډېره ډېره مننه اورېدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جلالي صاحب، له تاسو به اول واورو. اورېدونکي نیوکه هم وکړه، وایي تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګورې، موږ هیڅکله غربي فکر نه لرو، الحمدلله الحمدلله د همدې وطن بچیان یاستو. او بله خبره دا ده چې زړه مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کړو یا ستونزې را ولاړې کړو، اصلا د هدف نه دی. تاسو وګورئ دې برنامه کې، تاسو د لغمان نه یو اورېدونکی درلودلو چې یو پوښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرض کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپل د طالبانو نمائندګي کوي، مستعار نوم باندې، هغه بیل خبره ده. د افغانستان اقتصادي ناورین د له هیڅ چاپټ نه دی. کومنګ وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچه وستر بلی په لوري دوده، خلک بیکار دي. د مهاجرتونو ډیر څه مثالونه دي چې خلک تر تیری پورې ځان تړي. ولی خلکو د تیر دوره کې د دې وضعیت معلومو چې کاروبار په ټپه دريږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېښته مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبورېدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و. خلک د اروپا ته، ترکیه ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه کېږي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بیوزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي که د کور یو اوس وای یا د کور یو شخص اروپا او نور هیوادونو د لاړ شي، هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستي او ساتیری وکړي، هغه دلته مزدوري کوي، په هوټل او ریسټورانټ کې مزدوري کوي او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته چې لیږي دغه پیسې، ایما وړاندیز همدغه و چې یو انفلو ده یو آؤټ فلو ده، یو هغه پیسې چې افغانستان نه وځي، یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایما وړاندیز همدغه و چې دا دې په ډیره پریمانه کچه باندې، یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نه وسیږي، په هره کچه پیسې، په هره پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي، طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته ننوځي، دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږ وړاندیز همدغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیره اوسیږي، افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي، افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی، په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 95 میلیارد ډالر پورې په انکشافي او بشر دوستانه او په نظامي سکتور کې مرستې درلودلې، آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ تر اوسه پورې په مرکزي آسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی؟ رانغی. نو بنا ان مونږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو، دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي، دغه مرستې مشروطې دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري، افغانان مجبور او مکلف دي چې کورني منابعو باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازۍ لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې مونږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې مونږ ته اقتصاد را جوړ کړي، نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسؤلیت باید مونږ ومنو. مونږ 6 کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که مونږ ووایو 6 کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډیر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالی فساد موجود و، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود، ټول ګرم او ملامت بلل چې مونږ وایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایو، واقعیت خو ډېر تریخ دی. خو امنیت چا خراب کړی؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنگ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو کول پلچک نه لوځو.
سلامت اوسې مننه تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره دی، ټلیفون لارې وصل دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې په تیرو اتو میاشتو کې سره لدی چې اوږده موده ده، حداقل د خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره کارونه ونه شول؟
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشین سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی دا، او حتی د فلج په حالت کې راوستي دا. تاسو ګورئ چې نړیواله ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي، په دا معنی چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنی چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنی چې مثلا ما اسلامي امارت غواړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي، په دا معنی چې تاسو بشر دوستانه مرستې او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړی. دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده، او مستقیمن اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښلو باندې راوستل. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایم ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورینو د پاره وو، هغه د اسلامي امارت د خوانه لري سوای ده، او هر مامور او هر چارواکی کولی شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس د افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې، او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه افغانستان ته ورکړله، دا هم رامنځته شوله. او بالاخره دا دری اساسی لاوا عوامل د دې باعث شو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپی، اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وشي. د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله که فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې.
لومړی د افغانستان په جغرافیا کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده، او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامی امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډیو هیوادونو څخه د ماشینري افغانستان ته راوارد کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي، او خپل میوجات به په خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکړي، او ځینې نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د عیرتانو پروژه ده، ګورتپه پروژه ده، او داسې نورې د انرژي پروژې دي، واړه بندونه دي. کاملا ایران، هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي، د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته دغه معاملې ته دی ورداخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاري د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز د سیمایز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیره کمه ټیکټانه باندې. دا حالت کولای شي چې په انکشافي پروژه کې او هغه پروژه چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي، او دا پروژه په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي، او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو، همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو، او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي طریقه مدیریت شي، او بل اخره دا بڼه لشي عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلار صاحب، سلامت اوسې. کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو، او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو، بیا به بیرته بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته او محترم ملمنو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لین کې ما. زما خدای نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټول وزیرانو، په شمول د غټول والیانو، څلور د شوالیانو، د دنګیش وزیرانو، او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله، څوک وایندویانو، څوک موینانو، څوک وزیرانو. یعنی افغانستان داسې پیسې نه لکه د ونو د پانو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې شتون درلوده. دوی به رئیس جمهور ته، دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوئ، په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دې باندې مصرف راځي، تازه دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي، دلته بر جوړ کړي. هغه موږ کولای شو چې پاکستان ته، موږ مثلا چین ته دا بر خورکو، افغانستان په خود دفاع کیږي، مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه کمی پیسې چې راغلي، دغه موینانو، دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړلي، افغانستان یې په معنوي لحاظ باندې کنډواله پرېښوده. که چیرته افغانستان د موږ وګورو، دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول د وزیرانو، ټول د موینانو، ټول د وایندویانو صاحبانو وو. دغه بلډینګ زه څه کوم، بلډینګ زه وخورم، بلډینګ واغوندم، پیسې دوی ویوړي امریکا او اروپا ته ویوړي. هغه ځینې دوی موږ ته پروپوزل جوړوي، هغه تاریخ موږ ته برمانی جوړوي. دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې، دوی په حکومت کې څه وکړل؟ هغه وخت کې پیسې په لاس کې وي، اقتدار په لاس کې و، هر څه په لاس کې، مګر هیڅ ونه کړل.
بله امیر صاحب، اوس دا خلکو ژوند متاثر شوی ده. همدا تاسو چې خبرې کوي، ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي، او له خبرو مو هم همداسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ساسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول پکار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر؟
نوری صاحب، اوس خو زه داسې وایم چې طالبان بیچارهګان چې دي، طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي، یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي، ځکه الله پاک په قرآن شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو د غیر شرعي غوښتنې ونه مني، هېڅکله به پر رسمیاتو باندې ونه پېژني. پر رسمیاتو باندې چې ونه پېژني، نو افغانستان کې دغه ستونزې او مشکلات ممکن حل نه شي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل اندل ته وجود درلود، مګر هیڅ ونه کړل. و ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله
دغه مشورې او دایس په درد نوخي.
ډیره مننه. سلامات اوسې. نظر مو اوریدل چې بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه. د دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو ده.
لودین صاحب جوړې په خیر ته بیت شدا
و ډېر مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایې را ده
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې
خا په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی څومره تغییر پکې راغلی
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسې دار دي هغه دا مخته روان دي هغه بېوزله ورځ تر بلې ساعته روان دي یعنې دا شي بدر
خا دغه بېوزله کسانو ژوند به تر ډېره په کرنه باندې ولاړ وي هغه چې وچکالۍ ځپلي او کنه هغه کسانو چې په خوایې یو کاروبار بازار کې حداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله
د کاروبار چې نه خو اوس انشاءالله مساعده ده خو د وچکالۍ له لاسه ډېر تاثیرات ځکه د ټولې مځکې شاړې شولې وچې شولې باورو یې کار پرېښوی نو دا وچکالۍ ډېر تاثیرات
خا په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي د بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نښې نښانې وینې تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې
د موږ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو همدغه سیمې طالبانو په لاس کې ده کارونه چې روان وو خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېد
سلامات اوسئ کور مو ودان نظر مو واورېدل سو بل اورېدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده
آزادۍ رادیو ده
او بالکل آزادۍ رادیو ده
دا طالبان نه واچي باندې پیژې نه کار باندې پیژې د ټینګ په موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو اوس 15000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نه سکرای ساده مر خراب د خلک د ورځې 1000 روپۍ پیدا 1000 روپۍ نه پیدا کولای
نا تو کی قیمت سوی او خلک د خرسلاو یا د اخستو وسنه لري
نا سرپي نا سرپي ورکه دوه ځان نو دوی خپل ته لګي دري د ټوډر په تهيب ځان کې چې نن خاغستانه کاروبار ستنه خستنه غندست
او ډیر مننه سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم او اوریدل سو بل اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
bale
مهرباني وکي غاګ مرادي استودیو سره مو غاګ وصل ده وعلیکم السلام پختون صاحب ستړي مشي
منظور یو خدای قبول کلو دین صاحب یو خبر زکول غواړم مطول اړیدونکو ته یو مظلوم شخص ته شخصیت پایس افغانستان ته د ناورین الله را ویسلې دی بشری ناورین او اقتصادي ناورین دی بشری بوحري یو د بل به قانون سره کوراسي پر دې دي قدو تیر سو چې افغانستان د نظام راځي بل انتقاد پر کې نظام چې راځي د بل انتقاد پر کې پر دې سولېرو ول وځ دغه ستاسو راځو د اقتصادي ضرورتو کې ممکن نه شي ولا ایستای څنګه وي یوه پر یو څه راځي
پښتون صاحب غاګ مو ډېر پرې پرې کېږي کله تر ځای بدل کړي
هر صورت په افغانستان کې د وچکالۍ راغلی ده مردار خپل په حال ده خوشاله په خپل په جاپاني ده خوشاله زه وایم اچھا څه پوسټره وکړه د باج ټیکنالوژي څه خیر او خیرات زه نو مشکل څه خیر او خیرات تاسو خیر او خیرات پر اړه څنګه
پښتون صاحب دایمه لا تغییر کوي ځکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده پښتون صاحب
کالی دبل کالی دی او دبل کالی په مزوري نه پیدا کیږي نه زموږ مدارس لا په چنده دي غوښتن کې ډیر دي ورکون کې کم دي پر وجه کې چا سره کوم مخ نه کوي کې کریم کنه کوي او بل خبره ده ده بلکې کومک شوک نه کوي هغه خوراکي ټوکی لا په مبارک روزه کې پر موږ باندې ګران سي دي زما پر کزما خبره زما غوښتنه ده چې راستي تر انتقادو تیر شو اما انګس یو د بل الله سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سره سازش وکړو خپل معدن او تکرار وکړو او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپل بازار پیدا کړو
ډیر مننه کوم ودان قاری صاحب پښتون له جزجانې اړیکه نیولې و بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ستاسو غږ وصل دی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ د دې اوریدونکو غږ نه راځي بل ته به ورشو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده و ډیر مننه کوم ځای نه مړی کني ولې مهرباني خپل نظر راته وایي
ډیر مننه کوم له هلمند ولایت څخه ښه
لږ زره ځای بدل کړئ، د غږ مو سم نه راځي مهرباني. لږ زره سم شو ډیر نه. اړیکه متاسفانه ډیره خراب وه، خو د وچکالۍ نه شکایت درلود. بل اوریدونکي ته به ورشو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ. مهرباني.
دا نو مان وڅول سروې دلته وڅول سروې خلک وګرځي د ورو په کورو نو مان نوښته کله د شپږ میاشتې کیږي شي نه مان میږي دا څه ټول
ښه. د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ له یو طرف نه وچکالۍ ده، بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړي. څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینې څومره دي؟
کار روزګار خدا غلی چولا که دوه سوه کلدار روزانه پیدا کېږي، وروره ایالان ایالونه او بچان راته کېږي. دغه د کور مشکلات بېخي دي. دی راله درته وګرځېد نو که ژوند بیدار شو سړی ځای حکومت در سره کوي کومکونه هم لاړه ورک شوله نو ما نو شته سوله پسې ورک شوله نو نور هم استفاده سره ځي په دی ولا کوي. دغه دغه کار ته ناست روزانه د روزانه هغه ولا کوي غوړي دغه لا پسې وړه رانیسو ګونه په څلور نیم زره یا دوه نه روپۍ لاس ورځم بسیږي نه.
بله، کور ودان، ډېره مننه. سلامت اوسئ، خیر وسئ. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاسو ته د تاسو مېلمنو ته سلام وایم.
علیکم السلام.
سلام نو د حالات تغیر او تبدیل ده، د الله د نظام حکم ده، کله آبادي کله غریبي کله فقري. زه خو دا وایم چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي، د الله تقدیر سه خپل لاس پښې دي چلوي. نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي، دوی به څه باندې وکړي؟ دوی سره خو هېڅ نشته. هر دوی سره ما ټول امریکایانو ته غلا کړه، نو هغو چې ونه تللی دوی به څه وکړي؟ دوی دومره چې وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي، دندې ډېرې دي. نو ما ټول افغانانو ته دا هیله ده چې هغه د خپل
مننه د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله. سپارښتنه دا وه چې خلک باید په دې حالاتو باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کېږي. ډېره مننه اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله، نظر مو ورک. راځئ چې د خپرونې میلمنو ته ورسو. جیلانی صاحب، له تاسو به واورو، مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې هیله چې عملي سي، اما انتقاد دا و د ځینې اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وې، تاسو هم وای په ویاندویي کې وای. اتمنه غوریدونکو هغه مهال هم تاسو باسونه تعقیب کړي وو، ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه ونه شوه هغه وخت کې؟
ګوري، لکه څنګه ما مخکې د دې خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیرو شلو کلونو کې همدغه وه. اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې، هغه مرستې ټولې مشروطې وې، یعنی ځینې ځانګړي شرایط یې هم درلودل. مثلا ویلي چې تاسو به د کورنۍ عوایدو کچه لوړوئ، دا یو مشروع شرط و. مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه. مثلا د قضایه قوه کې دوی ویلي چې اصلاحات راولئ، یا مثلا د خپلو وزیرانو ټاکنه به وه، د خپلو والیانو ټاکنه به وه، په خپله خوښه به په ولایتونو کې والي ټاکه. ځینې ځانګړي شرایط درلودل. مونږ چې له دوی سره کله کېناستلو، مونږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه، د دوی یوه بهانه همدغه وه چې مونږ نه غواړو چې اوږدمهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته مونږ پروژې تطبیق کړو. دوی دغه یو سور خط و، یعنی زیربنایي پروژې په خپله ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې، او اساسي لامل یې همدغه دی. بیا دې خبرې یادونه کوم چې دنیا مجبوره نه ده چې مونږ ته کار وکړي، مونږ مجبور یو چې خپل هیواد ته کار وکړو. نو دغه ډونرانو مونږ ته پیسې د برق سکتور لپاره، چې مثلا اوس په ده باندې مونږ نه پوهېدلو، آیا په ده باندې زمونږ وزیران نه پوهېدل چې مونږ د برق بند جوړ کړو، مونږ به برق ولرو، هیوادوال به هم برق ولري. که د اوبو بند جوړ کړو، خلک به د د څخلو بو ولري د زمکه د خړو بو ولر لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه بم خړو به سي فصلونه بم خوي سرسبزه به وي په دې ټولو مسایلو خو مونږ په یدلو خو مونږ تمرست نه راکول کې د لیدو دې خبرې ادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانی کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نو شي چې نړۍ بری ته پیسې ورکړي چې ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څخلو اوبو برابرې کا دا مرستې نه کوي تازه راخه ټول نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی دوی ته تجهیزات دوی ته دغه ودانۍ دوی ته دغه دفترونه نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغوري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي نو بنا دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي انعطاف پذیر اوسيږي تر څو د افغانستان لپاره
بله جیلانی صاحب هم دې بحث کې لک پات کې کوم دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی په تاسو د ویان په توګه د مطبوعاتو د مسول په توګه پات شوی دغه خبره تر ډیره دا کېږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پات کېږي د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي حداقل په اوږدمهال کې
ډېر سوال مطرح کړ تاسو ګوري منګه زمونږ بریجی اجمالی یو مثال تاسو ته وایم منګه هر کال په اخر کال به زو وایم چې تقریبا تر 300 میلیارډ افغانۍ منګه ملي بودیجه درلودله په دغه بودیجه کې زمونږ د کورنۍ او عوایدو کچه چې هغه لوړې سطحې ته رسیدلې و تقریبا 168 میلیارډ افغانۍ و دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارډ افغانۍ پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې ډونرانو راکولې او په دې کې تقریبا یو څه موږ بودیجوي کسر درلود چې پیسې به موجود نه وي اما موږ به پر راتلونکي کې پلان درلود چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو پیسې ترلاسه کړو نو زمونږ یو 168 میلیارډ افغانۍ کورنۍ عواید دي او په هغه وخت کې موږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارډ افغانۍ و نو تاسو فکر وکړئ موږ له کورنۍ او عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کو پوره کو او نظامی سکتور بودیجه هم پوره کو نو دلته ډېر ستونزې دي موږ د نظامی سکتور لپاره تقریبا 3 میلیارډ ډالر موږ مرستې درلودې هر کال چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر و چې 1 میلیارډ ډالر د منګ د نظامی سکتور کلنۍ مصرف وو نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي اوس طالبان تر 300 پورې هم ځواکونه نه لري دوی مصرف کچه راټیټه شوې ده دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول مصرف ډیر وو دکه چې هم راټیټه شوې ده بیا هم موږ نو شو کولای چې د کورنۍ او عوایدونه 100% بودیجه تامین کړو طالبان نشي کولای دا خبره زه په غرد باندې وایم دا د طالبانو موري هوادوال د موري طالبان د دې ورته نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي دوی هم دا اوس مهال تاسو وګورئ پیلوټان چې دوی سره کار کوي د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي د ټولو معاشونه کم شوي دي حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای
بلای جیلانی صاحب د اواید سم نه راټولېږي کورنی او که مدیریت سم نه ده ګمرکونه خو فعال دي
ګوري طالبان هم انسانان دي طالبان هم شنو چې موږ وایو چې ټول طالبان غل دي په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوسته طالبان به هم موجود وي اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې پتیرو غلو باندې بشکر وباسي دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده شواهد او مدارک هم موجود دي زه وایم اساسي خبره هم دلته چې د منګه سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی موږ حق لرو چې نظر ورکو انتقاد وکړو ځکه په دغه منګه اصلا خي مشورې هم ورکو ډیره افغانان دي چې مفتي مشورې هم دي ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي دوی هغه شل کړن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانانو روزي هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي بې شکه د خدای له طرفه ده. اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای په موږ را نازل کړی او دغه وجد دی او باید موږ تحمل وکړو. ګورئ خدای پاک موږ ته فکر را کړی، موږ باید اقتصاد د علم په توګه باندې ومنو، موږ باید په دې باندې باور ولرو چې تجارت سره پیغمبر علیه السلام تجارت کړی دی، نو تجارت ته باید وده ورکړو موږ تر څو موږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا کړو، د خرید او فروش کچه په افغانستان کې متوازن حالت ته راشي، د تورم کچه راټیټه شي، د توکو قیمتونه په مناسب او متناسب شکل اوسیږي. دا هغه څه دي چې دا د دې لپاره کار کوي. دغه په نورو هیوادونو کې فقر او بېوزلي په نورو هیوادونو کې مشته دی، دشې نه چې نشته دی، ولې هغوی مدیریت کړی ده. هغوی دغه فقر او بېوزلي په ډېره ټیټه کچه ساتلې او قابل د مدیریت ده. نو بنا ان په دغه برخه کې طالبان باید عاطفي او احساساتي بحث ونه کړي. همدغه د طالبانو مشران دي وایي که نور څه نه پیدا کېږي پاڼې او ګیا وخورئ، نو خدای ته بغاری وهي. تجارت لپاره باید موږ کار وکړو. دوی د عمری خلافت خبرې کوي، د عمری خلافت برنامې د دوی تطبیق کړي، هغه هم یو اقتصادي خیراجی رامنځته کړي.
کور ودان جیلانی صاحب ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. مصروف او بوخت هم وای او وخت هم داسې و چې شین سهار و. ډېره مننه کور ودان چې له امریکا نه مو له موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. تلاش صاحب راځي له تاسو سره بحث راټول کو. جیلانی صاحب پیشنهادونه مو واورېدل، تاسو هم مخکې خپل پیشنهادونه درلودل. راځي په دې لږ کم شو چې وړتیاوې څومره دي، څومره مسلکي کسان دغه سکتوري برخو ته راغلي چې دغه پیشنهادونه یا ورته نورې پروژې عملي کړي.
فکر کوم چې د افغانستان کې شتون لري 80% چې اساسي کورس کړي او ډېر لوړ معاشونه او امتیازات یې درلودل، او همدارنګه د یو بل تابعیت یې هم بل
تلاش لري. ستاسو غږ سم نه دی متاسفانه، کله زړه ځای تغییر کوي، مخکنی موقعیت مو غوره کوي، ممکن غږ مو صحیح سی بیرته
اشترکی
و اوس مو غږ صحیح سو. مهرباني.
اتیا سره نه مسلکی پوتنشل د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري، او هغه مسلکی کسان چې په سیاسي پاسپورت لري هیواد تابعیت هم د افغانستان له خاورې نه وتښتل، چې د یو دولت په اساسي کدو کې یعنی په لوړ پوزیشن کې کار کوي.
په بخانه سره غږ مو سم نه دی. ستاسو خبرې ما ډېرې کمې واورېدې. همدا مو ویل چې 80% پورې پوتنشیل یا وړتیا موجوده ده چې د افغانستان له سرچینو نه استفاده وسی، او په افغانستان کې دننه کدرونه هم شته. بحث ادامه ورکې په دې لږ چې غږ کیفیت مو ښه سي. فقط دوه دقیقې لرو، مهرباني وکړه.
دوه وړاندیز امارات ته لرم. اول، هغه بهرنی تجاران چې د افغانستان بهر پانګونه کړې ده او سچا افغانان دي، د هغو لپاره د یو اقتصادي بهرنی کمیسون وټاکل سي، او دا بهرنی اقتصادي کمیسون دي په مختلفو څانګو کې لکه د انرژي، لکه د زراعت، لکه د ترانزیت، لکه مثلا د ظرفیت لوړولو، لکه مثلا د میوې د پروسس، لکه مثلا د اصل د تولید، لکه د زعفرانو، لکه د کینګ. دغه موارد کې د دوی ته مختلف تګلارې ورکړل شي او سرمایه ګذاري دي وکړي، باورمن دي چې په لنډ مهاله کې ډیر مؤثر تمامي شي. دویم، اسلامي امارات په داخل د نظام کې هم یو اقتصادي کمیسون لري. دغه اقتصادي کمیسیون د اساسي اصول باندې چې د افغانستان مالی سیستم ده، په دې کې د اسانتیاوی رامنځته کړي او دا اسانتیاوی دي مستقیما د شای وزیرانو د مسویې پر بنیاد باندې دې ته زمینه هواره کړي چې وړکی تشبثات او متوسط تشبثات فعالیتونه دي په افغانستان کې ګړندې کړي. باورمن یم چې د فقر کچه راټیټیږي او موږ یو بل پړاو ته ورداخلیږو. همدارنګه په ترانزیت سکتور کې زمینه منځنۍ آسیا هیوادونو ته هواره کړي چې راشي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. احیانا که د ترانزیت سکتور په پښو ودرېږي موږ حدودا $1 میلیارد مستقیم عواید خالص ترلاسه کوو چې دا د ملا د نظام تیر دی تشکیلوي.
بله کور مو ودان. ډیره ډیره مننه استاد. سلامت اوسئ اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خپرونې ته غوږوئ. دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د اقتصادي چارو له کتونکي عبدالقادر جیلانی، د کابل پوهنتون له استاد او د نظر له خاوند تاج محمد تلاش صاحب نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو مو دا خپرونه لا ښکلې کړه.
منارو کچھ تشی وی لخ پلو خارنی ولے بیگانا وی کچھ تشی وی لخ پلو خارنی ولے بیگانا وی